طالبان یو یشتنه په مهزر کې په قبل او لغمان کې په درو والی دي. د طالبان د حکومت سره محکمې په دوه خبر پانو کې د دوه کسانو د تورونو په اړه ویلي دي چې دوی د نامشروع جنسي اړیکو غلا او د مخدره موادو د قاچاق په تور محکوم شوي دي. په کابل کې ولستنو ته او په لغمان کې لستنو ته دغه تعزیري سزاګانې پرون ورکړ شوې او دا تورن کسان هر یو د دوی د جرمونو له مخې له 15 تر 16 کلونو په بند محکوم شول. د بشري حقوقو درلو د طالبانو له لوري په مازر کې ترون کسان ته دغه ډول تعزیري سزاګانو سره تل مخالفت کړی ویل دي چې دا له بشري حقوقو سره سرغړونه ده. په بریتانیا کې د وکال پترس کې پاکستانیانو تر افغانانو د مهاجرت لپاره ډیر درخواستونه ورکړي دي. د بریتانیا د کورونو چارو وزارت تر راپور لمخې د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې په وکال کې 1,000 پاکستانیانو په بریتانیا کې د پناه غوښتنه کړې ده. د بریتانیا د کورونو چارو وزارت د راپور لمخې چې پرون له رسنیو سره شریک شو تر پاکستانیانو وروسته د افغانانو شمیر زیات دی چې په دغې باد کې د وکال پترس کې د مهاجرت غوښتنلیکونه سپارلې دي. د دغو افغانانو شمیر د راپور لمخې 1,098 ته رسیږي. په مجموع کې په تیری وکال کې څه باندې 1,09,000 کسانو په بریتانیا کې د پناهندګۍ درخواستونه ورکړې دي. د ترکیې ولسمشر مڼه اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د شنبې په ورځ په استانبول کې د سوریې ولسمشر احمد شریف سره د کتنې په ترڅ کې د سوریې پر وړاندې د بندیزونو د لرې کولو په اړه د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د پریکړې هرکلی وکړ. دا غونډې یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې د ټرمپ ادارې پر سوریې د بندیزونو د یوې برخې د لرې کولو امر وکړ. اروپایي ټولنې هم تېره اونۍ موافقه وکړه چې په تدریجي ډول به دمشق پر وړاندې بندیزونه لرې کړي. په دې غونډه کې د ترکیې او سوریې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو او همدارنګه د دواړو ودونو د استخباراتو مشرانو ګډون کړی و او د ترکیې او سوریې رسنۍ راپور ورکړ چې خبرې اترې به عمده توګه په سوریه کې د بیا رغونې پروسې او د امنیتي همکارۍ راتلونکي باندې متمرکز وي. د ایران د متعارف فلم جوړونکي جعفر پهانی لخوا جوړ شوی فلم یوه ساده عدسه د کند اتیاووم نړیوال فلم فیسټیوال د سرو زرو نخل جایزه وګټله. دا یوه معتبره جایزه ده هغه فلم جوړونکي ته چې له 13-15 کلونو څخه ایران څخه د وتلو اجازه نه درلوده. د شنبې په ورځ مشهور اداکار کیټ بلانشټ پارانهی ته جایزه ورکړه او دغې د نوم لیلان وروسته لیدونکو د ولاړو ستاینو سره دغه هرکلی وکړ. یوه ساده حادثه فلم د یوه د وید په نوم د یوه سړي کیسه بیانوي. د وید مبصري لخوا لوبل شوی چې یو سړی مصنوعي پخ لري تختوي په دې باور چې دا مغه کس دی چې هغه په زندان کې شکنجه کړی او ژوندی ویجا کړی دی. هغه په هڅه کوي چې د نورو ژوندي پاتې شوي کسانو سره تایید کړي چې دا مغه پخوانی شکنجه کوونکی دی او پریکړه کوي چې دا هغه سره څه وکړي. د سې شنبې په مخام د غوی په دیرشمه خغلی پنهي په دوه لسیزو را په دی خو د لومړي ځل لپاره د کان فلم فستیوال په سرفرش کې راڅرګند شو. روسي خبرم دا چې د افغانستان د فوټسال د غوړ لیګ د سلورم پړاو او سیالوي د پچاچولو مراسم پر مزګر په کابل کې ترسره شو. ټاکر شوی چې د لوبي د لسو لوبډلو ترمنځ جوزا پاتل سم د کابل په فوټسال سیمه کمیټي په جمنزیم کې پیل شي. د لومړي ځل لپاره د لوبي داسې تر 10 مهال ترسره کیږي چې هر لوبډله په یوه لوبه له سیالي لوبډلې سره په خپل کور کې کوي او بل مسابقه د مخالف ډلې په کور کې ترسره کوي. هر ورځ بعد د شنبې ورځو پرته دوه مسابقې ترسره کیږي او د لړۍ بسونه روانه وي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې اوریدلی شئ. د پاکستان له زندانونو د افغان کډوالو خوشی کېدل
او یو بد سلوک او بد وضعیت په پاکستان حکومت لري. فامیل زموږ وسمن ته پاتې اوس ماته دا په دندې کې چې آرام پاتې دی راغلی.
یو شمېر د ښځو د حقونو فعالان وایي که طالبان د ښځو د حقونو د ورکړې دعوه کوي د دوی پر وړاندې دي د کار او زده کړو دروازې پرانیزي. وړاندې به په خبرونه کې واوري او د لوی اختر پر رسیدو سره د څاروي بې لوړې شي.
په خوا چې و میا نفسونه تقریبا په 1,000 افغانۍ په 1,000 افغانۍ داسې پیدا کېدل نو اوس چې دي هغسې میا نفسونه ګران شوي دي.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د طالبان د حکومت د کډوالو رسندګو چارو سره توې چې د پاکستان له زندانونو نږدې درې سوه افغان کډوال خوشي او افغانستان ته ستانه کړل شوې دي. د وزارت په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د کندهار او ننګرهار ولایتونو د سرحدي سیاستونو د معلوماتو پر بنسټ د کسان د اسنادو لرلو سربیره د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې نیول شوي وو. یو شمېر دغو کډوالو هم ازادي راډیو ته وویل چې په یاد هېواد کې د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربیره نیول شوي وو او په خورا بدو شرایطو کې بېرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. نور حال پر راپور کې
یو افغان کډوال دی چې په پاکستان کې لسو ورځو زندانی کېدو وروسته آزاد او اوس افغانستان ته ستون کړل شوی دی. نوموړي چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربېره نیول شوی و او اوس بیرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. یو بل افغان کډوال دولت خان چې د پاکستان له زندانه تر خوشې کېدو وروسته مستقیما افغانستان ته ستون شوی هم وایي چې د پاکستان په راولپنډۍ کې نیول شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې د پاکستان له زندانونو د 208 افغان کډوالو د خلاصون او هیواد ته د ستنېدو خبره کړې ده. دغه وزارت د شنبې په ورځ د جوزا په درېمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه کډوال چې له یو تر لسو ورځو د پاکستان په زندانونو کې و د جوزا په لومړۍ او دویمه نیټه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. وړاندې راغلي چې د کندهار او ننګرهار ولایتونو د سرحدي ریاستونو د معلوماتو له مخې دغه کډوال د اسنادو لرلو سربیره د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې نیول شوي و. دا په داسې حال کې ده چې د کړکېچ نړیوالې ډلې ICG په دې وروستیو کې له اروپایي ټولنې غوښتي چې له پاکستانه وغواړي چې خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته ژمن پاتې او د افغان کډوالو جبري ایستل ودروي. پاکستان په دې وروستیو کې له هغې وروسته چې اعلان یې وکړ دوی به د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې د افغان تابعیت یا ACC کارت لرونکي وباسي د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR په دې وروستیو کې ویلي چې د اپریل له لومړۍ د مې تر شلمې نیټې پورې له پاکستان نه تر 200 ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 8200 په زور ایستل شوي دي. د ادارې زیاته کړې چې په همدې موده کې د دغه هیواد په پنجاب او بلوچستان ایالتونو کې 3800 کسان نیول شوي دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
پداسال کې چې د طالبان د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تازه د لسګونو خصوصي د جبري نکاح د غرس د خزو پر وړاندې د کورنۍ توتري خالې د لسګونو قضيو د مخنیوي دا کړی دا د خزو د اقونو شمیر فعالانه وایي ک طالبان رښتیا هم د خزو د قانون د ورکړې دا وکوي د دوی پر وړاندې د کاروزا کړو دروازې پرانیزي. نور جزاتي په دې رپورت
د خزو د حقونو یو شمیر فعالانه د خزو د حقونو په برخه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان د ورستۍ او څرګندونو په اړه چې ویلي دي د خزو شرعي حقونو ورکړې تجمن دی وایي ک طالبان په اړتیا هم د افغان خزو د حقونو د ورکولو نیت لري. لومړی دی دوی ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي. دوی دغه راز وایي طالبانو په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې وښودله چې د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او دا چې ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو د حقونو فعال او د ښځو د شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
اگر واقعا طالبان به حقوق زنان متعهد
که طالبان رښتیا هم د ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن وي اول دی دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، په سیاسي مشارکت کې دې برخه ورکړي، دوی ته د آزادانه ګرځېدو اجازه ورکړل شي، تر کومه چې طالبان ښځو ته دغه بنسټیز او انساني حقونه ورنه کړي د دوی هر ډول دروغ او اداګانې د منلو نه دي.
حمایت حقوق زنان دروغی بیش
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د جمعې په ورځ د مئی درویشتمه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې په تیره میاشت کې څلورویشت میرمنو ته د میراث او دوه ویشت میرمنو ته د مهر حق اخیستی دی. هغه د دغه پیخو د مخنیوي د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. نوموړي ویلي دغه راز سلویخ میرمنې له کورنۍ تاوتریخوالي ژغورلي او د 38 جبري نکاحګانو مخه یې نیولې ده. خو د ښځو د حقونو فعالان ادعا کوي چې د طالبانو ډېری غړي په کورنۍ تاوتریخوالي او دغه راز جبري نکاحګانو کې لاس لري. د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
در حال که خود طالبان هر
کدوم په داسې حال کې چې تقریبا د طالبانو هر غړي دوهم او دریم ودونه کړي دي او هغه هم له کوم رمجونو سره چې د خپل د جبري نکاح ډولونه دي. که دوی رښتیا هم د ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن وي او دعوه کوي چې د ښځو حقونه یې تامین کړي دي، نو په دې تیرو دریو کلونو کې چې پر ښځو کوم ظلمونه کېږي دا څه دي؟ نو ویلی شم چې د امر بالمعروف وزارت وروستۍ څرګندونې دروغ دي او د خلکو او نړیوالو د تیریستلو لپاره دي.
دا په داسې حال کې ده چې واک ته تر رسیدو وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله په فرمان کې له خپلو غړو وغوښتل چې دوه او درې ودونو نه ځانونه وساتي. خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو له مشر نیولې او بیا تر ډېره چارواکو دوه او درې ودونه کړي. ویل کېږي دا ودونه تر ډېره د ډېرو پیسو په بدل کې ترسره شي. په وروستي مورد کې نږدې یوه میاشت وړاندې د 3 اپریل په 28مه په غور ولایت کې د عبیدي په نوم یوې 20 کلنې نجلۍ د طالبانو له یوه غړي سره د جبري واده نه د خلاصون لپاره ځان ته اور اچولې و. د نوموړي د کورنۍ یو شمېر غړو ادعا کړې وه چې د دې ولایت په 13 ولسوالۍ کې وروسته له هغې دغه پېښه رامنځته شوه چې د طالبانو یوې ډلې د هغې په کور هجوم ور وړ او هڅه یې کوله چې عابده په زوره له ځانه سره یوسي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هغه مهال د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت داسې مهال د ښځو د حقونو د ورکړې ادعا کوي چې د دغه ډلې په واکمنېدو سره په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د محرومو شویو نجونو شمېر 2.2 میلیونو ته رسېږي. دغه راز دوی لکونه مېرمنې له کورونو منع کړي او افغان ښځې له کوره بهر وتلو او ټولنیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. د ښځو د حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو طالبان د ښځو ضد په سیاستونو باندې تورن کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د تیر 2024 کال د نومبر په 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې افغانستان لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو په وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی. څو ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د برتانیا استازولۍ ویلي وو چې په دې هېواد کې واده شوي ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخ دي. دغه سازولۍ په خپل اکسپانه د روغتیا د نړیوال سازمان WHO له قوله ویلي و چې اوسمهال په افغانستان کې 46% واده شوې مېرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هېواد کې د ښځو د غږ اورېدو ټول بنسټونه له منځه وړل شوي، له امله یې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
سکل په افغانستان کې ګرمي تر دوی مخکې راغلې ده. کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي همهاله د برېښنا پرچاوې هم زیاتې شوې دي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. نور چې تاسو راپور کړئ
د 24 سل فقط 600 مو برق داریم.
د کابل ښار د تایمنی او د پخوانی پروژې اوسېدونکي معصومه ده. نوموړی شکایت لري چې د ګرمۍ په رارسېدلو سره د برېښنا پرچاوې هم زیاته شوې چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
په
یوه اپارتمان اوسېږم، په ورځ کې ډېره کمه برېښنا لرو، اوبه نه لرو، پاکۍ نشي چلانولی، ګرمي ډېره زیاته ده، خواړه ماشومان لرو.
معصومه وایي د دوی اوبه هم په برېښنا دي، نو چې برېښنا نه وي اوبه هم نه لري. اجمل بیا د کابل د احمدشاه بابا مینې ارزان قیمت اوسېدونکی دی. دی هم ورته شکایت لري.
په کابل ښار کې د برېښنا ستونزه لا هم نه ده حل شوې. دولت د برېښنا د کمښت پر خلکو راچوي چې د اوړي په موسم کې د پاکۍ او د یخچالونو له وسایلو څخه کار اخلي. اوس مهال په د کابل په زیاتره ناحیو کې خلک د 40 ساعتونو کې له 3 ساعتو څخه تر 10 ساعتو پورې برېښنا لري او ګرمي ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده.
مخکې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت دا خبره کړې وه دا چې د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې له برېښنا استفاده ډېریږي، نو ځکه پر برېښنایي سیستم د فشار د راکمولو له امله پرچاوې هم رامنځته کېږي. ومو غوښتل تازه د کابل ښاریانو د دې ستونزې په اړه د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت نظر هم ولرو، خو ویاند یې حکمت الله میوندي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې بیا د 2024 کال د دسمبر په 28مه نېټه باختر خبري آژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژۍ د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي کمه شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و چې په کابل کې د ترخیلو د انرژۍ د تولید د حرارتي دستګاه په فعالېدو سره یې پر هېوادوالو د برېښنا پرچاوي کمه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار هم د 1402 کال په وري میاشت کې په یوه راپور کې ویلي وو افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلني ډول 200 میلیونه ډالره د برېښنا په پیرلو لګوي. تیر ځله په کومو هیوادونو کې چې برېښنا هم ورنه واردېږي د تخنیکي ستونزو او هلته د برېښنا د کمښت له وجې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي ډېریږي.
اوکراین د اسیرانو تر ټولو د لوی تبادلې د درېمې ورځې لپاره چمتووالې نیسي. وروسته له یوې ساعتي ورځې چې بندیان بیرته خپل هېواد ته راستانه شول. نور جزئیات یې په دې راپور کې.
کیف د می په 15مه د مسکو سره د ډلې زی بندیانو د تبادلې د درېمې ورځې لپاره چمتووالې نیسي. روسیه لغې چې د اوکراین بندیان په روسیه کې له بند څخه راستانه شول، د ملي بیرغ په غوستلو سره د خپلو عزیزانو د خوښۍ اوخ کې بهیدلې. کیف ویلي چې چمتو دي ټول نیول شوي روسان مسکو ته وسپاري، په دې شرط چې مسکو هم ټول اوکراینی بندیان خوشی کړي، ځکه چې د مونږ خپل خلک کور ته راولو د زر په زرو تبادلې هوکړه روانه ده. د می په 14مه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي کلانو کړ چې پام دې ورځ نور 300 اوکراینیان هیواد ته ستنې شوي. وروسته لاغې چې د می په 23مه د تبادلې لمړۍ ډله خوشی شوه چې ځینې له 2023 کال راهیسې بندیان وو. زلنسکي په تلګرام کې لیکلي چې یوازې په دې دوه ورځو کې 690 کسان بیرته راوستل شول او زیاته کړه چې دا معامله په ترکیه کې منځګړیتوب شوې ده. هغه زیاته کړه د دې ټولو خلکو څخه 203 د دونسک په سیمه کې نیول شوي چې ډیری په 2023 کال کې نیول شوي وو. نور د خریسون، زپوروزیا، خارکیف او لوهاسنګ سیمو کې نیول شوي وو. زلنسکي ویل نن د می 15مه دریم پړاو دی. زموږ دنده دا ده چې په بشپړه توګه ټول هغه کسان چې په روسیه کې بندیان دي بیرته کور ته راولو. زموږ هدف دا ده چې هر یو د روسیې له بند څخه بیرته راستنه کړو. موږ د دې ممکنه کولو لپاره له شریکانو سره خپل تعامل ته دوام ورکوو. د سوپلین میډیا له خوا د اوکراین د جنگي بندیانو د درملنې مرکز څخه پیترو یاتینسکو له قوله ویل شوي چې کیف تل چمتو دی ټول نیول شوي روسان خوشي کړي او ټول هغه اوکراینیان بیرته کور ته راولي چې د مسکو لخوا نیول شوي دي. یاتینسکو وویل ټول خوشي شوي بندیان خوشبین دي، ډیر کمزوري شوي دي، ډیر کم خواړه ورکړل شوي، خو دا ټول د وخت خبره ده. د روسیې په بند کې له 200 تر 300 کلونو وروسته عادي ژوند ته د راستنېدو لپاره به یوه سوزمنه پروسه وي. په مسکو کې د دفاع وزارت د می په 13مه راپور ورکړ چې 300 بندیان روسیې ته راستنې شوي دي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې دغه سرتیری د مهال په بیلاروس کې دي او طبي درملنې لاندې دي، خو په داسې حال کې چې په اوکراین کې کورنیو خپلو عزیزانو ته هرکلی وایي. خو دا هیواد په ورته وخت کې په کیف او نورو ښارونو باندې د روسیې د دوه لویو هوایي بریدونو څخه ځورېده. د دواړو خواوو ترمنځ د زر کسانو تبادله به تر دې دمه تر ټولو لویه تبادله وي چې د پراخ یرغل له پیل راهیسې ترسره کیږي. پخوا ترسره شوې تبادلې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې کوم عملي پرمختګ نه دی راوستی. روسیې د اوکراین، امریکا او اروپایي ودونو لخوا د 13 ورځني اوربان غوښتنه رد کړې او تر اوسه له استانبول وروسته کومې نوې ناستې ته نیټه نه ده ټاکل شوې.
له خبرونو ور اخوا
په تاسو حال کې چې لوی اختر یې د قرباني اختر ته له دوه اونیو کمه موده پاتې ده، د پلازمېنې کابل او د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي د طالبانو له حکومته غواړي چې د څارویو د بیو پورته کېدو له مخه دې ونیسي. دوی به هر کال د لوی اختر په رانږدې کېدو سره د څارویو بیې پورته کېږي، چې یو مهم لامل یې ګاونډي هېوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته قاچاق دی.
شینی پسونه په کندهار کې څنګه ګران سوی د لوی اختر پر رسیدلو سره.
د کندهار ولایت اوسیدونکو امامت شاو دی وی هر کال د لوی اختر یا قربانی اختر پر رسیدو سره د څارویو بیې لوړیږي. نو موړی وی سږ کال هم همدا کیسه ده او یو لامل یې ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق ګڼي.
په خوا چې و میانه پسونه تقریبا په 1000 افغانۍ په 1000 افغانۍ داسې پیدا کېدل، نو اوس چې دي هغسې میانه پسونه ګران سوي دي، په 2000 څخه تر 14000 پورې 13000 پورې هم رسېږي. د اخترو شپو ته لام سي ګرانېږي. نو ښه دا دي چې پسونه د قاچاق مخه یې ونیول سي، ځکه پر خلکو به پسونه نه کمیږدلی او دلې هم که امکان درلود نرخ یې کنټرول کړی سي.
لوی اختر یا د قربانۍ اختر ته له دوه اونیو کمه موده پاتې ده. د کابل اوسیدونکي ادریس جبران هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له بده مرغه ګڼ شمېر کاروباریان د قربانۍ څاروي ګاونډیو هېوادونو ته صادر کوي چې له امله یې د څارویو بیې په داخل کې بېسارې ډول لوړې شوي دي. دا حالت ډېرې کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کوي او د قربانۍ له ستر عبادت څخه بې برخې پاتې کیږي. نو اړوند ادارې ورته جدي پاملرنه وکړي او د دې څارویو له قاچاق څخه مخنیوی وکړي تر څو زموږ او ستاسې ټول هېوادوال د قربانۍ له اجر او ثواب څخه محرومه نه شي.
په دې اړه مو د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت ویان غلام محمد کاظم وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تازه کندهار کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست پاکستان ته د سلګونو پسونو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس جمعه د خبرګولي په دوهمه په خپله ویبپاڼه د دغه ریاست د ویان محمد حنیف حقمل په حواله لیکلي، دا پسونه چې شمېر یې 1840 ته رسېده د کندهار د معروف او ریګستان ولسوالیو څخه هغه هېواد ته قاچاق کېدل چې مخه یې نیول شوې ده. په خبر کې راغلی چې د یادې پیښې په تړاو څو کسان نیول شوي چې له څېړنو وروسته به یې دوستي عدلې او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. مخکې ایران ته هم افغانستان نه د څارویو د قاچاق په اړه راپورونه خپاره شوي وو. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت بهر ته د څارویو په قانوني صادراتو بندیز لګولی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې طبیعي پیښو له دې ډلې پرله پسې وچکالیو او سیلابونو د نورو سکتورونو تر څنګ مالداري هم شدیده زیانمنه کړې. د مالدارانو په ډېر شمېر سره څاروي تلف شوي، خو کره شمېر یې نه دی معلوم. خلک وایي دا وضعیت وارد مخه په دغه هېواد کې د څارویو د کمښت لامل شوی او به یې لوړې شوي، خو که ګاونډیو هېوادونو ته یې د قاچاق مخه ونه نیول شي نورې به هم لوړې شي.
په آسیا کې د کډوالو لپاره د ستونزو د حل اداره یا ADSP خبرداری ورکوي چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د دوامداره حل لارو پرته به دا هېواد له اوږد مهاله بې ثباتۍ سره مخ او په دې هېواد کې به بشري بحران لا نور خراب شي. دغه ادارې په ویلامیه کې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو په ملاتړ ټینګار کړی دی. پورته وخت کې له پاکستان څخه راستنېدونکو شمېر کورنۍ شکایت کوي چې دوی سمالیس ډول اسانتیاو پرته ژوند کوي، د سرپناه خوړو او د کار پیدا کولو برخه کې مرسته ته اړتیا لري.
پنځه پنځوس کلن خانولي چې د یو ولس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده، وایي په وروستیو کې په جبري ډول له پاکستان ایستل شوې او اوسمهال له هیڅ ډول اسانتیاو پرته په پروان ولایت کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې نږدې دوه اونۍ وړاندې له خپلې کورنۍ سره یو ځای له پاکستانه وویستل شو. د همدې ولایت په بیان سیمه کې استوګن رباني چې له تیر نږدې یو نیم کال راهیسې له پاکستانه ډیپورټ شوی، وایي لا یې هم ژوند په خلوري نه دی ورسیخ شوی. دی وایي له پاکستانه ډیپورټ شو، دلته مې خپل او د ماشومانو راتلونکي ډېر تیاره دي. ماشومان مې له ښوونځیو پاتې دي، زه چې کار ته اړتیا لرم هیڅ کار راته نه پیدا کیږي. اقتصاد مو خراب دی، پیسې نشته چې یا پرې د کار لپاره یو موټر واخلم یا پرې دکان جوړ کړم. په ډېرو ستونزو سره خپلې ورځې او شپې تېروم. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په آسیا کې د کډوالو لپاره د ستونزو د حل اداره ADSF خبرداری ورکوي چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د دوامدار حل لارو پرته به دا هېواد له اوږدمهاله بې ثباتۍ سره مخ او په دې هېواد کې به بشري بحران لا نور خراب شي. د ډنمارک د کډوالو شورا د ژغورنې نړیواله کمیټه او د ناروې د کډوالو شورا د دې پلیټ فارم غړي دي. دغه ادارې د جمعې په ورځ د مې 23مه په یوې اعلامیه کې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو په ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي افغانستان لا وړاندې وچکالۍ ځپلې او اقتصادي حالت کمزورې دی او دا چې ستانه شوي کډوال د بېوزلۍ تر څنګ د سختې بېروزګارۍ سره مخ دي او دوی ته باید کاري فرصتونه برابر شي. په آسیا کې د کډوالو لپاره د ستونزو د حل ادارې او غړو په بسپنه ورکوونکو هېوادونو ملي چارواکو او پراختیايي شریکانو غږ کړی چې دا بیرته راستنېدنه د لنډمهاله بحران په توګه نه بلکې د بیرته راستنېدونکو په پالیسیو کې د جوړښت بدلون په توګه وګڼي. دوی ټینګار کړی چې دا وضعیت د بیړني ظرفیت ازموینه نه ده، بلکې دا دوامداره پایلو د ترلاسه کولو، د انساني وقار د ساتنې او د افغانانو په راتلونکي کې د پانګونې لپاره د سیاسي هوډ آزموینه ده. په اعلامیه کې راغلي دي له هغه وخته چې پاکستان په جبري ډول د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړې، نږدې 1 میلیون کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې دوی د اقتصادي ناورین، پراخې بېوزلۍ او خوندیتوب ننګونو لاله پخوا ځپلي وو. دغه ادارې ویلي تمه ده چې سږ کال به شاوخوا 6 لک نور کسان افغانستان ته ستانه شي. د اعلامیه په ټکو دغه راز په 2024 کال کې له ایرانه 1 میلیون افغانان خپل هیواد ته ستنېدو ته اړ شوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه دوه ورځې مخکې د مئی په 22مه د کړکېچ نړیوالې ډلې ICG له اروپایي ټولنې وغوښتي له پاکستانه دا وغواړي چې خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي او د افغان کډوالو جبري ایستل بند کړي. د UNHCR په راپور کې راغلي وو چې د اپریل لومړۍ نیټې د مئی تر 14مې پورې 1,06,200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 15,000 په جبري ډول ایستل شوي دي.
د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي له روسیې سره په خپلو ملي پیسو د سوداګریزو راکړو ورکړو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی. د دې وزارت سرپرست نورالدین عزیزي ریوټرز خبرې ژانس ویلي چې د سیمې او نړۍ اقتصادي لید تحریمونو او د غوننګونو ته په کتو چې افغانستان او روسیې ورسره مخامخ دي، تخنیکي او تخصصي خبرې دوام لري. جزئیات په راپور کې.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د خپلو پولي واحدونو په وسیله د سوداګریزې راکړې ورکړې په اړه چین او روسیې سره په خبرو بوخت دی. د دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزي په هغه مرکه کې چې رویټرز خبري اژانس سره یې کړې ده او د مئی په 23مه نیټه خپره شوې ویلي، په دې برخه کې روسیې سره خبرو کې پرمختګ شوی تر څو د دواړو هیوادونو بانکونه چې تحریمونو سره مخ دي وکولی شي چې د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت سوداګریزې راکړې ورکړې په خپلو پولي واحدونو ترسره کړي. نوموړي زیاته کړې چې د سیمې او نړۍ اقتصادي لید تحریمونو او هغه ننګونو ته په کتو چې افغانستان او روسیه ورسره مخ دي، تخنیکي او تخصصي خبرې دوام لري. د رویټرز راپور په دوام کې د نورالدین عزیزي په حواله راغلي چې افغانستان ورته وړاندیز چین ته هم کړی او په خبره یې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او د چین سفارت یو ګډ کاري ټیم په دې اړه په خبرو بوخت دی. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست ویلي چې روسیې سره په کلینی ډول سوداګریزه راکړه ورکړه شاوخوا 300 میلیونه ډالرو ته رسیږي او له چین سره دا کچه شاوخوا 1 میلیارد ډالر ده. نوموړي هیله ښودلې چې دا طرحه به د هیواد او خلکو په ګټه تمامه شي. د یادونې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزارت او د روسیې مرکزي بانک د رویټرز پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي اوسنیو شرایطو ته په پام د دې ډول پرېکړو عملي کول ستونزمن ګڼي، خو د دوی په خبره کامل شي د افغانستان په اقتصاد به اغیز مثبت وي. له دې ډلې اظهار الحق فضلي ازادي راډیو ته وویل،
نو اوسنی شرایطو کې چیرې موږ تاسو وګورو د دې عملي کېدل به یو څه ستونزمنې، ځکه دا هسې مخکې چین هم دا هسې کړي دي، هسې اوس هم روانې دي او دې تر څنګ روسیه هم هسې کوي. خو که چیرې موږ د ډالر په مقابل کې وګورو، اوس مهال دغه هیوادونه دې ته آماده نه دي چې کوکړې سي له ډالر سره تقابل وکړي یا د ډالرو ځای ونیسي یا هم دوی خپل اثار په نړیواله کچه په اقتصادي راکړه ورکړه یا سوداګرۍ وکړي، ځکه دا درې واړه هیوادونه د لویدیځو هیوادونو له فشارونو او تحریمونو سره مخ دي. نو د درې واړو هیوادونو ترمنځ په کار ده چې بدیلې مالیاتي لارې دي ترتیبات باید ونیول شي.
بل اقتصادي کارپوه او مخکې د پانتون استاد بشیر دودیال هم ازادي راډیو ته وویل،
که زمنګا پیسې زمنګا ملي کرنسی د تجارت او ملي تولید لحاظ او په نړیوالو بازارونو کې زمنګا جنس د صادرات ول لحاظ خو پیاوړي پښتوونه ولري، او زمنګا که د بانکي انتقال ستونزې سره مخ ونه وسو بیا نو ډیره ښه خبره ده چې زمونږ پیسې زمونږ ملي کرنسی د څو هیوادونو دوران ته ولویږي او ورو ورو حتی په نړیوال تجارت کې نړیوال بانکي دوران کې په دې کې اعتبار پیدا کړي. خو په دې شرط چې د دې کامیابیدو لارې چارې وسنجول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو مرستو کمښت افغانستان ته د امریکایي ډالرو د راتګ کچه راټیټه کړې ده. خو له دې سره سره نورالدین عزیزي رویټرز ته ویلي چې د اثارو ثبات او د نړیوالو پانګوالو د راجلبولو په برخه کې د دوی د حکومت هڅې کولی شي په افغانستان کې د ډالرو د کمښت مخنیوی وکړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تل هڅه کړې چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو په پراخولو خپل سیاسي او ډیپلوماتیک تعامل پیاوړی کړي، خو تر اوسه هیڅ هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. که څه هم ځینو هیوادونو لکه قزاقستان، روسیه او چین د طالبانو ډیپلوماټان منلي او خپل استازي هم افغانستان ته استولي، خو دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه ګڼي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې له ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي او د بشر حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې له ترهګریزو ډلو سره اړیکې نه لري، حکومت یې ټولګډونه دی او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خدای دا وي ډیری افغانان او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د ازادي ملما
ازادی ملما د دیونه خبرونه ته ستړي مشي. اجمل ان مو د زل پدی خبرونه کې هر کله کوم. نن مو په ازادی ملما کې ملما افغان لیکوال، شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر زلان دی. زلان سپ خبرونه ته ستړي مشي. مرزل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادرې درې نیم کاله مخکې راووتلې وروستۍ دند او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دند زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیږیدلې چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو، هغه وروسته غږیږو.
لبد مغه وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالي کې چې د کډوالې شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دن شو، مونږ هم راتللو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چې مونږ د ننګرهار اوسیدونکو نو عمل تپاتې شو تر یو وخت پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب زخپل بهار ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خوزیږیدلې افغانستان کې یم، خو کوچنیواله مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوټ باندې ډیر تللی راغلی. کوټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ، اووه کلنۍ، اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي، خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو، د خپلوانو کره او په دالارو به مبادین لیدلې، پاخه سړکونه به م لیدل، مکتبونه به م لیدل، همدا ډول نور د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مود و چې د ځوانانو ته ودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وې هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزیانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا دو زمونږ تقریبا یو متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ دپاره هغه ټول موږ ته مساعد، خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وې، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي. یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي، داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه وو. نو سختې نه درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې، بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه وو په کې، ډېر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه وه یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه، بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولي دي چې هملته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس دا دې لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو، په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سینو سال کې شو، طالبان حکومت و هغه یو ګډوډي وه، معلومه نه وه، سرنوشت معلوم نه و چې څه کېږي څه به نه کېږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي، بېرته راګرځېدلي وو. په کلي کې مې یو مکتب وه، په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې وه، اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و، د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده وه او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده، د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و. او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یی کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولس وکه اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نیوه، هغه یې بشپړه کړې وه. نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو، نو هغه که مکتبونه نه مو، زما کشر ورور مې همدا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچه به شوې، د سیاهي به م جوړه کړې وه، هغه به م بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کوم حروف پیل کړلی شوي وو، هغه به م ډک کړل، بیا به م وینځلې، هلته به م کېښودلې. او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دمدله، زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې. نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو، او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي. نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې و نو څو کلونه پکې تیر شول، تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته، نو بیا هلته لاړو. نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل. لا هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی. استادان هم داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه دې ادبیات او هنر او فرهنګ ومونده؟
ان صاحب یو ډېره جالبه نقطه به بل هم درته ووایم، چون شاید دا د ډېرو خلکو تجربه اوسي یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان هم واوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو. مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې وه هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستی، ولې مونږ د ابجد حساب یاد کړ. نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپله چې کوم نه مونږ نه به هم ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه به هم چې جمع کړو دستي په دستي به هم ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه په مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کېنم، زه امتحان ورکوم زه په اووم صنف کې کېنم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتو نه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو، مونږ د خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل. بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپله دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریح کوي چې هغه اصول درته ښایي. نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي، او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا په یو شعر کې مونږ ته روښانه. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و، د نیکله اړخه راته هم داسې راپاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران هم و، نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. کریشته در توی پدی نور دیر دا تکنیکی داره چی دی پدی که دیر زیاد علاقه مندی می ندارد لود دل تاریخ دیسر می دیر علاقه و دا جغرافی دیسر می دیر علاقه و دغدغه کم تا مسائل وسر می دیر علاقه و نو بیا شیر می شروع کرد خو یه دو زل یه چه وقت شیر می لیکل خودش تا پر یه میش دو میش تو که ما چا خبره یو دوه درې کتاب چیر ډاکه کړي خو بیا یو وخت یو مشاعره وا په پښتونخوا کې هغه مشاعره کې تلاړه ما خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده مشاعره کې کیناسلم ډیر خلک راغلي او پښتونخوا نم راغلي او مالته د پېښور نم راغلي خپل د ځای خلک مو زما په خیال هغه افغانستان نم یا نیم کسبه کې ګډون کړي وو نه چې ما شیرونه واورېدل بیا ځان سره فکر وکنه چې دا ته چې کوم رقم شیرونه لیکي دا شاعري نه ده باید چې شیر لیکي نو شیر باید اول ولولې نو بیا شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته مې تمایل راځیات شي یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه هغه چې را یاده شوه کله چې مونږ هغه وخت کې یعنې د طالبان په د هغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشه یا 99 خواوشه دغه کلونه یا به 2000 کالو دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهمه راته هغه وخت نوی په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کوو بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو دغه د کیسو داستانی کیسې بچې په دغه شعری او دغه کې بشوي وي اسف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا اشوک او دریم اشوک او ډیر زیات دغه کتابونه ډیر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه دا د کیسه خانې چاپ کتابونه وه واړه واړه او رښتیا ځینې ډېر مشهور وه لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو ډېرو ځوانانو اخیستو د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوستو خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه خو ما او زما نه کشر ورور مې چې و ساهر ځلان مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی و یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره وه هغه نور هلکان به چې و هغه به راغلل یو ساعت به و بیا به لاړل بیا مونږ خو به هم سهار لخوا درس و هم به دیني درس ویلې هم به له ماسپخین لخوا په کور کې نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به م ورته ویلې که دوی به را پیدا که مونږ به را پیدا که نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و خو دا چې ادبیات څه دي ادب څه ډول باید شاعري وشي نو دوی باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې او بیا مې شروع وکړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم
ځلان صاحب ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوخت دي او په شاعرۍ باندې بوخت دي او شاعري له کاره وباسي خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي په نوره دنیا باندې خبر شي په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي
ان صاحب څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ور اچولی شوي د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاد په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و د ادبیات لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یوه خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیولی چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعري وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کوله ډیر پاڼې هم ډکې کړي هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي زه باور لرم هغه به په مراتبو ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دې وروستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاد نه وپوښتل چې دې ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنې او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له دې ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ورته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی دی چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان صاحب دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغه عمر تا ته دروازې پرانیزي او ساته لوسن زیاتیږي او فکر کې یو تنده محسوسه او هغه پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کوم. لخم مرغا چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نوم روان نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب باندې چې پیدا کوو په 300 500 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړه لمه غی زنه ممبر کتاب به میوړه شرط دا چې زه کتاب وسم باید بل جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چر بل کتاب چوړم باید دا کتاب میرا وسته ځان سره راوړې. نو په دغه عمر په دې وخت کې به زه دومره ما د خبرو جو گو ما د استدلال جو گو ما یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیسته د دې لپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل، که څه هم ځینې اړخونه به یې سوي وو خو بیا ماته ګټه رسول، هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب واړو او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپل لیکوال هم دی. هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب ور وړه نو ما به ځان سره دغه به مراسره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړې ویسی او فوتوکاپیانه ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوې، کتاب راوړې. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب راغله، هلته به مشاعرېم کېدلې، مشاعران هم کېناستل. نو په کرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره بیا زه همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې که د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایا چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه یې راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوس په شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی وي، خو نه زه وایم چې په کراره ولې هغه د ته چې څه شی غواړې هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولې ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنی که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی وای، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هیله د ازادي راډیو د میلما دی اونۍ خبرونه هم پای ته رسوو. طاهر ځلاند، افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پرې ونه غږېدو. خیر بیا به پرې غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله.
زرونا ماتیگی زرونا ماتیگی زرونا ماتیگی خوبی غاگا ولی زرونا های زرونا ماتیگی زرونا ماتیگی زرونا ماتیگی خوبی غاگا ولی زرونا های رم داستا خبر غواری رم داستا خبر غواری رم داستا خبر غواری لکه دل للمی غنم غواری بارانو نهای زرونم آتیگی زرونم آتیگی زرونم آتیگی خوبی غگا ولی زرونهای zuna mati ki zuna mati ki zuna mati ki khub gagawal zuna hai سرگی دیدرا ترانش دیکرا سرگی دیدرا ترانش دیکرا چه پکی و گوری دیس رو بینو دندو نهای زرونا ماتی گی زرونا ماتی گی زرونا ماتی گی خو بیغا گوالی زرونا های